ラジオアザリ。
ورز مو بخیر د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هر کله کوم لمړی خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سره منشي ته یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو په اړه د سختریزو فرمانونو دوام ته سخت اندېښنه ښودلې. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونیو ګوترش ته لیکل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري پکې لیکل شوی. له افغان مېرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینهو سره د بشري مرستو د دوام په اړه خپل مخالفت ته دوام ورکړي. په دې لیک کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې تر دې مخکې هیڅ رژیم نه ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. طالبانو د 2022 کال په ډسمبر کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړې. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر په لیک کې زیاته شوې دا بندیز د افغان مېرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو سره منشي ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په لیک کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په افغانستان او د ملګرو ملتونو په اعتبار تلپاتې اغېز ولري. له بلې غاړې بیا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د شته ستونزو سربېره له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو د طالبانو بندیزونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه کمزوري کوي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو له چارواکو سره خپل تماسونو ته دوام ورکوي څو دوی د ملګرو ملتونو په ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو په خپل پرونی بیان کې دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو هغه پریکړه چې د دې سازمان په ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړي یو ځل بیا غندي او زیاتوي. د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار ممانعت هم نړیوالو قوانینو خلاف دی او هم د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټکر کې عمل دی. کندهار کې له زندانه د یو طالب چارواکو د خوشي کېدو د هرکلي لپاره هوایي ډزو او بې نظمیو په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر کسانو تند غبرګونونه راپارولي. د مولا عبدالغني حقبین په نوم د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قوماندانۍ د تروریزم مدیر چې څه موده وړاندې د زنا په تور د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او بندي شوی و د پنجشنبې په ورځ له زندانه خوشي شو. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان د هغه د خوشي کېدو په غبرګون کې ډزې کوي او د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار بې نظمي جوړوي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو دا کار غندلی او خپل سریې بللې. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه دي ویلي چې مولا عبدالغني حقبیني په کوم تور بندي کړی و او پرته له محکمې یې ولې خوشي کړ. طالبان داسې مهال له زندانه خپل یو غړی خوشي کوي چې لا یو شمېر فعالان چې پرې هېڅ جرم هم ثابت نه دی په زندان کې ساتلي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان د هند په غوره لیګ کې د باولرانو د نوملړ دویم ځای کې راغی. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې سره لوبیږي پرون یې د راجستان رایلز لوبډلې درې لوبغاړي آؤټ کړل. په دې سیالۍ کې ګجرات د راجستان لوبغاړي لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. د ګجرات له لوري بل افغان لوبغاړي نور احمد هم 2 وکټې واخیستې. د ګجرات ټایټنز له لوري راشد خان اوس 13 وکټې لري چې د هند د محمد شامی هم 13 وکټې اخیستې دي، خو محمد شامی تر ځکه لومړی مقام اخیستی چې د هغه اکانومي یاد ورکړل شوي رنزونو اوسط راشد خان کم دی. د اوکراین دفاع وزارت د بخمود پر خار د روسي ځواکونو د نویو سختو بریدونو خبر ورکوي. د اوکراین پوځ پرون وویل چې روسي د دې خار شاوخوا نوي تازه دمه سرتیري ځای پر ځای کړی دي. د اوکراینی پوځیانو په وینا روسي ځواکونو پر بخمود توغندیو بریدونه کړی دي. د اوکراین د لوی دستیز دفتر پرون خبر ورکړ چې په تیرو سلیر ویسو ساعتونو کې روسي ځواکونو لږ تر لږه شپېته حملې کړې چې بیارته شاته تمبول شوي دي. روسي په وروستیو ورځو کې پر اوکراینی ځواکونو د توغندیو حملې زیاتې کړې دي. او ټاکل شوی ده چې نن د برېټانیا د پاچا دریم چارلز د تاج په سرولو رسمي مراسم وشي. د پاچا چارلز مور ملکه دویم الیزابت پروسه کال په سپتمبر کې مړه شوه او له تیر وو میاشتو راهیسې زوی پاچا دی. ټاکل شوی ده چې د خول یا تاج پر سرولو ځانګړي مراسم نن په لندن کې په ویسټ منسټر ماڼۍ کې وشي. چارلز فلپ جورج سلور او یا کلن دی او د ویلیام او هاري په نوم دوه زامن لري. ستړي مشي او هیله لرم چې خسار موبایل کړی وي. د ملګرو ملتونو د څېړونکو یوې ډلې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته ژور اندېښنه ښودلې. دې څېړونکو په افغانستان کې له خلکو او طالبانو سره کتلي او خپل ارزونه یې چمتو کړې ده. جزئیات یې سړي په دې راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر څېړونکو د افغانستان د 8 ورځني سفر په پای کې د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړ. دوی ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت خورا اندېښنې وړ دی او لنجونو او ښځو سره تبعیض کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اعلامیه کې چې پرون په جنوا کې خپره شوه، د اپریل له 28 د می تر 9 نیټې د افغانستان د بشري وضعیت ارزونې ته پکې اشاره شوې ده. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په وینا، د جمهوري نظام لړنګېدو وروسته د طالبانو چارواکو قانوني چوکاټونه مات کړي دي او د تیرو 2 لسیزو هغه لاسته راوړنې له منځه تللې دي چې پکې د نارینه او ښځینه وو ترمنځ د مساوات غوښتنه کېده. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې راغلي دي چې طالبان له دین څخه خپل ځانګړی تفسیر لري چې د اکثر افغانانو لپاره د منلو نه دی. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په راپور کې دې ته هم اشاره شوې ده چې د سترو ننګونو سربیره یو شمېر مؤسسې خپلو حیاتي بشري مرستو ته ادامه ورکوي. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په راپور کې دا خبره هم شوې ده چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښځې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کار کولی شي او ټینګار یې کړی دی چې د شریعت په چوکاټ کې له نارینه و بیل هم د کار اجازه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دې ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي وو چې د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او نړیوال باید په دې برخه کې مداخله ونه کړي. د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې د طالبانو په وینا ویل شوي دي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره هڅې کوي، خو په دې اړه یې دقیق تاریخ نه دی په ډاګه کړی. په تیرو څه باندې 16 میاشتو کې طالبانو تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه بند کړي دي او د پروسه شکال له ډسمبر را پدې خوې پوهنتون ته هم د ښځو او نجونو پر تک تر ثانی امر پوری بندیز ولګاوه. له څه باندې 4 میاشتو راهیسې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او تیره میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان ښځې له کاره منع کړې. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتي دي چې د نړیوالو بشري حقونو له اصولو سره سم باید ښځې او نجونې کار او زده کړو ته پرېږدي او خپلې ژمنې عملي کړي.
اوریدل مو چې د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې لنجون او خوځو سره د هغوی حقونه نقص کیږي او تبعیضي چلند وسده کیږي. خو په دې راپور کې دا هم لیکل شوی دی چې طالبان ویلي دوی د نجونو د خوځو د پرانیستو لپاره هڅې کوي، خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان دننه او بهر د دومره فشارونو سربیره ولې طالبان د نجونو خوځو نه پرانیزي؟ احمد شیبر په دې اړه په مرکه کې د سیاسي چارو د کتونکي نجیب آزاد نظر اخیستی دی.
طالبانو تر اوسه هم دا مسله د سمه درت کړی چې موږ انجینر ته د زده کړې اجازه نه ورکو. هم دا وایي چې تر امن ثانی یو په دې باندې کار روان دی، په دې باندې کار روان دی. زه په دې باور یم تر څو فشارونه وارد شي چې د طالبانو سره د یاد افغانستان په مسله کې غربي هیوادونه شکیل شي او غربي هیوادونه شکیلې دا په دې معنی چې یو ادرس شکیل شي او هغه ادرس باندې خورا ډېر خاص شوی دی. هغه تل د افغانستان د پاره ځان یو دروازه کړل پاکستان دی. تر کومه بریده پولیسو طالبان خپل د ځینو مشرانو خبرې واوري، حتی د دې د وایر د بیل اف مجاهد څونه یو څو میاشتې وړاندې دوی بشوانی ستاسو پر سنې کې ازادي کې زما سره ملما او دول کچیر زما په صلاحیت کې وای همدانه مټون انجینر مکتب ته لاندې رنګه سراج الدین حقانی او مثلا عباس طنگزی ځین نور هم د دې دا وینا په پرداګه کړی چې موږ غواړو چې انجینر مکتب.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ځین مشان له دې سره مخالف دي؟
زه په دې باور یم چې د پاکستان نفوس پر ځین اشخاص یا په ځین مشرانو په ځانګړي توګه هغه چا چې امیرالمؤمنین دی ورته وایي پرې غه باندې دی او دا 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 یو ډول سنجول سوی مسله ده. پاکستان په دې مسله کې پر اړه رول لوبولی دی تر څو د وکولې چې غربي هیوادونه به د افغانستان په قضیه کې شکیل شي، د پاکستان د ریچې شکیل شي، د پاکستان د ریچې څخه شکیل ده. په دې معنی چې پاکستان ته بیا امره سیاسي او اقتصادي امتیازات او بحث دی. کله زه فکر نه کوم چې طالبانو کې دنه د ځینې مشرانو یې د دې کار مخالفت هم کړی دی او بیا د حیبت الله دومره واکمن وایي مثلا سراج الدین حقانی یا د نور مشرانو په وړاندې د خپل پر خپل دلیل درېدلی وایي.
اساس فکر نه کوي چې پاکستان په خپله لې وړیر بد حالت سره مخامخ دی. د پاکستان په تاریخ کې دومره اقتصادي وضعیت خراب نه وو او کچرته راپورونو ته وګورو سیاسي ثبات هم په پاکستان کې ټکنه ښکاری. یو تازه راپور د جرمني اژانس ورکړی دی چې وسلوال د تحریک طالبان پاکستان غړي چې په خوا وي په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې عملیات کول، اوس د پنجاب په څنډو کې هم عملیات کوي او د سن خواته هم عملیات تمدید شوي دي. نو په داسې یو حالت کې فکر بیا هم کوي چې پاکستان په دې مسله کې لاس لري؟
پاکستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخ دی، لکه د پاکستان ولس او ملکی حکومت د اقتصادي بحران سره مخ دی. پاکستان جنرالان نن هم دننه په پاکستان کې په غرب کې میلیونه ډالر چشتنان دي او بیا پاکستان له دې پرته بل څه لري نه. په تیرو اویو کلونو کې د دې هغه توجید هم دغه د افغانستان مسله وه. د دې د اقتصادي بحران څخه د وتو یوازنۍ لار چې دی ورته ګوري د پاکستان استبلیشمنت ته ګوري هغه بیرته همدغه مسله ده. د افغانستان مسله ده. د دې د نړۍ څخه همیشه په بل هیڅ تولید باندې د پیسې نه دي اخیستي، بل هیڅ ډول بشري قوه نړۍ ته نه ده تولید کړې، اما د نیابتي جګړو له لارې د خپرادې پیسې ترلاسه کړې دي.
د چارو شنونکو نجیب آزاد چې د طالبانو له خوا د بشري حقوقو د نقض د دلایلو په اړه پوښتنې ځوابولي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان، چین او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې غونډه لري. د دې اړخیزې غونډې په درشل کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په کابل کې د هم شموله حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کړی دی. جزئیات په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری، د چین د بهرنیو چارو وزیر چین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقین په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې په هند کې د شانګهای د غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته، پرون له هند د پاکستان په لور د سفر پر مهال په الوتکه کې وویل:
د چین د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته را رسیدلی دي. له دوی سره به سبا په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه واخلم.
د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادلې او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماو نینګ د دې غونډې په درشل کې په پکن کې خبري غونډې ته وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماوننګ زیاته کړه چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست یې غوره کړي او له ګاونډیو سره دي دوستانه ګاونډیتوب وساتي، همدارس له تروریزم سره ټینګه مبارزه وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دي د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي او خبرې دې ورسره وکړي. لامیر خان متقی سره په دې سفر کې چې پرون پیل شو د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر حاجی نور الدین عزیزی همدارس د بهرنیو چارو او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر چارواکي ملګري دي. متقی به څلور ورځې په پاکستان کې وي او د چین د بهرنیو چارو وزیر چې دای پاکستان ته لومړی رسمي سفر دی نن بیرته پکینګ ته ستنی شي. د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ له 500 کلونو راهیسې درې اړخیزه غونډه جوړې شي. روسي ورته درې اړخیزه غونډه څو اونۍ مخته تردید په چین کې جوړه شوه چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو. په هغه غونډه کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار شوی و.
ازادي رادیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د پښګر درې اوسیدونکو شکایت کوي چې سړکونه خراب کاندو کپر دي. دوی وایي د سړکونو تنګوالی او خرابوالی لامل موټر چپکیږي او ترافیکي پیښې خلکو ته مرشوب لاړوي. هلته نږدې درې ورځې وړاندې هم د یو موټر چپکیدو پیښه کې لسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي وه.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د پښګر درې اوسیدونکي وایي سړکونه له پخوا کاندو کپر او خراب وو، خو وروسته بارانونو او سیلابونو په بشپړ ډول لکار بستلی دی.
زه شمس الرحمن د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښګر درې د نامکا کلی اوسیدونکی یم. موسمي بارانونو سره سړک ډیر خراب شوی دی، مکمل دیوالونه هم نړېدلي دي، تګ راتګ بېخي نه کیږي، کومکدار موټر هم چې ځي نو هغه هم ډېر په زوره باندې خیږي.
زه فضل حق احمدی د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښګر درې نامکا کلی اوسیدونکی یم. سړک زموږ ډیر خراب دی، دغه بارانونه او دغه سیلابونه وتلي دي، د پښګر درې او سړک ډیر خراب کړی دی. دوه درې میاشتو کې دوه درې سلور موټر چپه شوي دي، مرګ ژوبله تلفات لرو، زنانه او ماشومان او بستګ راتک ډیر زموږ مشکل دی.
د همدې سیمې اوسیدونکي نصیر الله جلال راته وویل نورګرام ولسوالۍ نه اوږدې درې لري چې ګڼ سړکونه خلکو په خپلو مټو او د ملي پیوستون په همکارۍ جوړ کړي چې هغه هم په غیر معیاري ډول وستل شوی او د لږ باران سره ویجاړیږي.
سړکونه چې ټول خامدي خوا شوراګانو په محلي سیستم سره جوړ کړي دي، اکثره ملي پیوستون برنامې له لارې دا سړکونه وال شوي دي، خو ټول غیر مسلکي شکل باندې دا سړکونه جوړ شوي دي. موسمي بارانونو د ورختونو دا سړکونه نور هم ویجاړ کړي دي. نو دا په یو میاشت کې چې دی دو پیښې شوي دي، یو چې دی کولتن کې موټر چپه شو، شپږ کسبه کې شهیدان شوي،